تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنو قدرونه اوریدونکو السلام علیکم ګلورین غرمه مو په خیر هیله مندم جوړ خو خوشاله اوسئ هر چیرې چې هستئ خدای مو صحتمند او آباد لره یو ځل بیا زه یم او تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي هستئ نن هم په خبرونې کې د افغانستان یوه تکړه شاعره او لیکواله له موږ سره میلمنه ده دغه تکړه ایره چې په افغانستان کې اوسېدله اوس کډواله ده جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر او شاعري پر مخ وړي مرادځي په خبرونه کې نور د ژوند د کارو د شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو نفیسه جانې سلامونه وختونه دې په خیر یو نړۍ مننه سي وخت دې را کوړي رضیا ته خره غلې دې تال او تال خبرونه ته
ډېر زیاته مننه لیما جانې ستاسې وخت دم په خیر وي په دې هیله چې تاسې او د ازادۍ راډیو درنه اوریدونکي ټول روغ جوړ اوسئ زما سلامونه هم ومنئ
ډېره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو پوهیږو څه ښه داسې د خپرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو
ولنه زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی ځکه چې زه په هغه لیوال کې نه یم ځان نه شم حسابولی ولې دا چې ماته د شاعر نومره د یو عزت دی یو ارزښت دی ټولنه کې خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده خو بیا هم له تاسې مننه ولې نه زه به تاسې ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې د درنو اورېدونکو خوښ شي
ډېره مننه منتظرې
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي هم هغه پس
تاسو
د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللی یم یو بیت دی هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي او شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي ته باور وکړه چې بې حده راته ګران یې آشنا ته باور وکړه چې بې حده راته ګران یې آشنا ستا نه بغیر که بل سړی زما په پام راځي حالات خراب دي ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و حالات خراب دي ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه د یار د خوا نه نه سلام او نه پیغام راځي نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی
ماشاءالله
ډېر کله هڅه کوم
ډېره زیاته مننه په زړه پورې ښکلی غزل و او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او دما سترګو ته کوم تصویر و کله چې موږ افغانستان کې و متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و نو سهار سي به موږ له کوره وتو دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه په هر حال یې شعر د مینتوب اړخ هم درلود مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې
ولا سخته پوښتنه بالکل دا سړی باید ونه وایي هېڅ کلم کنه چې
نه ما نه ده کړی. بالکل
ما مینه نه ده کړی ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي، خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري در ته، هغه به در ته ډېر خوږ کړي تر هر چا. او ما مینه
شاعری سر اغار جلاد پائے تو درس والے کم نس پنیم کی پر بس زبم جواب در کم زړه کې دیونه ګرځي ولا لمې پښتنه وکړه د خپل باید جواب راکې.
خو خبره را چې موږ په ټولنه کې که څوک مینه وي چاته نه وایي کنه، ځکه دا یو ستر شرم بولي، ننګ بولي د ځان لپاره. خو زه په ډېر اسانه ویلی شم چې
پٹا کے در تنگ وم سے اور دن کی نہیں پختہ نہ در نو کم سجانے ڈیر زیادہ مننا رجم دی شیرو پاڑا دی بیا ہم میاں ہم میں سوک سی میاں نہیں اشارہ کی گنا داز سال پسالا منا چمرا شیرو نے دی فقط دی مینی دی پارا وی دی دی او دی محبت دی پارا کاغا دیار دی پارا ای کام دی مثلا مور یا پلار خور یا ام دسی ملگری و نور کسان دی مین دی پارا ای دی وطن مین خوی او بیل باس دسی آغا دی مختص دی هر یو پزل کی دا و هر یو ور تا شایری و نو هر یو کولیس دی ام آغا دی وطن پو مین باندی شایری و کلو چمرا شیرو نی دی مین دی پارا وی لی او لکلی دی
ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه د مینې ده، او ډېر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډېره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 اتم کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل، خپل په رادیو کې برحال ما کار کاوه او ما هم داسې ادبي برنامې مخ ته وړلې. نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوه، یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شوه، خپل شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شیر وای مم د مینې وای ما، او کلیک ته هم د مینې شیر ولي کما، زکه تا خبر سره مین وینو بیا دې توجه یې مغه خواته وی کنه. خو ما هغه وخت کې نو دغه شیر نه ډیر لیکل، زکه زما سره کار له شیر سره و، له غزل سره و، په رادیو کې مثلا په خبرونو کې. نو زیاتره زما خپل شیرونه هم د مینې په اړه دي، او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي پکې.
نفیسه جانې، یا دا ونه دی وکړه سی وروسته له دې وظیفه دې درلوده او یوې راډیو سره تا کار کول او ادبي خبرونه دې پر مخ وړله، وروسته له دې ته علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډیری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده او د الهام په توګه راځي او دا هر چا سره نه وي، او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري، چې دا مثلا پوهه لري او نه لري. ځکه د موږ تاسې که پخوا زمان نو ته وګورو، ډیری هغه شاعران چې ډیر مشهور دي او نامتو دي او ډیر زیات پرمختګ کړی او شعرونه او کتابونه ټولګي لري، هغوی ډیری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود. هغه کلیوالي شاعري به کوله او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخص انداده سي، آیا هغه د کار په برخه کې کار په ماحول در باندې ډیر زیات تاثیر وکوسی په څلور خوا کې دی او شاعري برخه وا، او یا هم ک تا لوستل او یا هم کم د سی الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره که تا هر مسلک وي ته هغې سره مینه ولري، علاقه ولري، بیا ته پخپله دغه علاقه د دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړي، یعنی هغه کار په ډېرې علاقهمندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کې وم، زه په راډیو کې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وې په راډیو کې چې ما مخته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وې، تفریحي وې، وروسته وروسته بیا ادبی خپرونې هم شوې. خو د ادبی خپرونو په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم، مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یوه شاعره سم، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږې، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې د مکتب په دوره کې، ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم، استاد په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا یې مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کوي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی، دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنی فکر وکړه په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته وروسته چې زه لویه سولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړو، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دي کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونې په دې برخه کې زه غواړم پوسم سې، شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصاً عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډېرې خوښېږي، او کله کله اوري او ځان سره زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندرې سې ډېرې خوښېږي د خپرونې په دې برخه کې درته خبره کوم.
ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنی له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم، فقط څه وخت زه پیدا کړم زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنې دا زه مشخص نه شم ویلی چې کومې سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم، یعنی له افغاني موسیقي زه هندي موسیقي ډېر زیات اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هند موسیقي او د فلم او د نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنی هر سندره که واوري، یو یو څه نه پوهېږم، یو یو خاص څه پکې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نه شم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغې سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنی دس خاص مشخص نشم کولی چې کوم سندرغاړی سناورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلې سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشګي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل د تال او تال ډېر قدرمن اورېدونکو، څو د فیاض خیشګي په غږ باندې ښکلي په زړه پورې سندره اورو، ډالۍ دې وي اغلې نفیسې سحر ته او تاسو ټولو خوږ اورېدونکو ته. تاسو بیا هم خراغلاست ویم خبرونی تا هیله من دایم چی دیفای از خیش که پغاگ مو سندر دی پامور گرزی دلوی خوکسوی وی مو وی او خوان موتری اخیسته وی بیا هم لموک سرا آغالی نفیس سهر قدرمن لیکوال او شاعر بخبرونی که میل منه درازو بیا هم دی جوان پتراو باندی دسی کار او دی زدکلو پتراو با پختنی و لرما نفیس جان زدکل دی تر کومه ها در سوال دی پا افغانستان که دی چوم رز دکری وکری او لکوم پا هنجی فارغه او ترچنگی پا کومه برخه که دی زدکری وکری آیا آقا هم دی لیکوالی و دی ادبیات و پا برخه که او که کوم بل پا هنجی که دی در سوال ایده ای
بله و خب پختنه ما اکرالا لکه سرنگه چه زمال لیکوالی و لشاعری سر مینه و همگه مینه هم دی لامل سوچ چه زه باید پښتو ادبیات ووایم. له نیکه مرغه کله چې ما امتحان ورکړ زه د خپلې خوښې پوهنځی ته بریالی شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ. بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغ شوم، نو ځکه زما مینه وه، زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې. ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو، دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي.
یوې
خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو، له بلې خوا مې دلته بیا
بیا فکر کوم سې
ماوته ادبیات وایم
ډېر ښه. ماوتا نو په یوه لاره روان یو. ما اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ، تجربه مې ډېره حاصل کړه، ترلاسه کړه، وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل. ډېر ښه. اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لرې؟ ماسټري وکې آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي، او که پلان لرې کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې؟
تاسو خو خبر یاستئ چې زه اوس له هېواده بهر یم، او دلته نو لومړی باید تریدیزي ژبه زده کړي. یعنی ډېره هڅه دا وي، ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله. بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړمه، خپل مسلک باید مخته یوسم چې هغه ژورنالیزم دی، ولې متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي. نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده، ګراماتیکه ژبه نه ده دلته، نو که په رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی. نو ځکه هلته دغسې ژبه پکارېږي. نو دا چې زما ژبه کمزوري ده د دې لامل شو چې زه اوس نشم کولی، چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي ښه شي، وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم. ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس
بریالی اوسه. ما یادونه دی وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلې او متاسفانه کډواله سوې. هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی، وینه یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د مختصو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپله شاعري دي یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده؟ آیا شاعري دي کمه سوې؟ هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو او ویل دي، دلته هم هغه سې جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې مانه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي. لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې، حتی د انسان پر ذهن باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري، او تاثیرات ډېر زیات دي. سړی خپل پرمختګ بیخي پاتې یعنی هر څه ورته بې معنا شي، پوهېږي؟ ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته رانه شوړو، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو نه پکې پاتې کېدی شو. داسې یو حالت سره مخ یو. بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسوو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتېږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي؟ مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللی وم، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلود، یعنې دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات ما د شپې به خوب کې تا زه ویرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځي. نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا
بالکل همدغه
ژبه دومره سخته ده، نو دا ډېر زیات تاثیر لري. لما یم هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر خاپېرې هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه درېو کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعر لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی. دا رښتیا خبره ده. زه ډیر کله کوشش وکم چې زه یو شعر ولیکم زه یې نشم کولی تر څو چې په زما الهام ماته رانسي زه یې نشم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې هغه شعر هغه زما خاپرې هم هلته پاتې.
زه به یوه مشوره درکړم، بلکل زه به تا ته یوه مشوره درکړم. ته داسې وکړه، د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه، یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه، هغه خاپیرۍ برته ځان ته راکش که، تر دې چې موږ هم د تا له هغه ښکلو ښکلو نویو شعرو څخه برخمن سو. هیله مند یم چې دغه شپې ورځې سختې ورځې پای ته ورسیږي او ته هم وکولی سې دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځې او خپلې دنیا ته راوګرځې او شعرونه ولیکې. تنهایی تنها ژوند کوي او مطمئنه یم په تنهایی کې حتما کله سې انجونې اشپزي کوي، کله سې کالي مینځي یا جارو کوي، پاککاري کوي، حتما ځان سره ګډوي، همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي. په دې برخه کې ته څه وایې؟ څومره روز مره که څه مخکې د یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې، زمزمې څومره کوي ګډې وډې؟ ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه سو زمزمه کولی په سرو په لای باندې.
موږ تاسې خو د پښتو د وطن جونې یو که نه، او بله دا ده چې پښتو لنډۍ هم د موږ او تاسې خپله هغه د څه ورته کلتور مو دی. نو زه نه پوهېږم، په دې وروستیو کښې زما یو ډول له ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې. ما به شعر اورېده، شعر به مې پخوو، شعر به مې ویل، خو په دې وروستیو کښې یو ډول له ترنم سره داسې علاقهمنده شوې یم. زه غواړم په خپله ترنم وکړم. زه سندرې اورم همېشه چې یوازې اوسم، خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټېلیفون کښې، ملګرو سره، کورنۍ سره، ترنم کوم ډېر کله.
بس نو زه منتظره یم دا اوس همدې ترنم ته. یو زه ته یو بلې څوک نه دی
ښکلی نه دی ولې مجانې غږ مې ښکلی نه دی، خو مطلب هڅه کوم. ولې زه هغه استعداد ځان کښې نه وینم چې زه مثلا ترنم ویونکې شم یا سندرغاړې شم
که نه. هغسې خو تاسې کېدای نهشو، ما مخکې یادونه وکړه چې هغه ګډې وډې زمزمې چې کوې ځان سره هماغه یوه راته وکړه. اوس هغه ګډ وډ ترنم چې کوې هماغه یو ګډ وډ ترنم ته راته ووایه.
نه نه، ما پر ځای د دې چې اورېدونکی راډیو اورې، هسې نه چې بیا راډیو بنده
نه یې بندوي مطمئنه یم
چې له دې به تېر شو. ښه
سمه ده. کومه سندره غواړې چې درته خپره کم؟ ترنم خو دې ونه کړو، خیر قرض دی در باندې مقصد، قرضدار اسوې.
او سمه، زه بیا هغه به تا ته وکړم، بیا به ته راته نظر راکړې چې اواز مې څنګه
داسې نه وي چې زه هغه در پسې ریکارډ کړم او دلته یې خپرونه کښې واچوم.
نه، چې خو ژورنالستان یاستې بې اجازې کله داسې کار.
کومه سندره درته خپره کړم؟
سندره راځه د جاوید امیرخېل یوه سندره به واورو.
اخ جانان دی وطن،
اخ جانان دی وطن.
قدرمنو اورېدونکو، سندره اورو، بېرته راګرځو.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
سخرا غلاس و یما هله مندم چې کلی سندره مو دی جاوید مرخیل په غږ باندې د پامړ ګرځیدلې وی نفیسا جانې را بسم د مسلک برخه ته رادیو کې د په بیلا بیلو برخه کې د کار کړای دی او تجربه لري کومه برخه درته ډیر راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس ول تک تفریح خبرونه دي ټولنیز خبرونه دي سیاسي خبرونه دي ته هم په بیلا بیلو خبرونو برخو کې تجربه لري کوم یو کې هم د سله دې زړه تللې او سټوډیو ته و ماغه خبرونه دي مخ ته وړله
بالکل خسا سوال دی زه بالکل لکه څنګه چې تا یادونه وکړه ما په رادیو کې په بیلابیلو برخو کې کار سیاسي وي ټولنیزې وي حقوقي برنامې وي په هر برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپل کار کړی دی زه یعنی ډېر زیات رادیو ته په مینه تللم یوازې نه ځای چې زما پکې زړه نه تنګي دا غو رادیو و چې مثلا د شنبه د جمعې د هفتې مثلا د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې موږ په رادیو کې حاضر وو زه کال تاوریدون کې وو د موږ ټول برنامې لایف وي یعنې ژوندۍ وي باید موږ اوریدونکو ته برنامې کړي وای ما زما ټول برنامې زیاتره ټولنیزې برنامې وي ځکه دغه خلکو خوښولې تفریحي ډېرې کمې وي په وروستیو کې ځکه چې نور نو تفریحی ته نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیز برنامې مخ ته وړلی او سره په خوا کې دی چې زما ډېر زیات په مینه مې هغه خپرونه مخ ته وړه د ادبي خپرونه مشاعره وه چې ما په راډیو کې لرله او هغه به دومره اورېدونکو خوښوله چې ما ته به په اونۍ کې دوه ځله واغه برنامه حتی ما ته به ویل چې دا برنامه هره ورځ کړه یعنی دومره هغه علاقمند لرله برنامې نورې خپرونې وي سمه ده ولې ما دومره علاقمندي ورته نه درلوده لکه دې برنامې ته چې ما به شعرونه راټولول ما به یعنی ډېر هڅه به مې کوله چې اورېدونکي خوښ وساتم ځکه په اونۍ کې که نورې برنامې یو ځل ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې لږ د برنامې قدر هم زیات
نو ټولنیزې خپرونې کې راحت وي
ټولنیز خبرونه خو خدای ادبی خبرونه یعنی زتیر پمینه می دا خبرونه وړاندې کول او په دې ما چاوریدون کې هم د غمر خوخی او هم د غمر ګډون پکې کوي
او دا بل پښتنه د څومره خپسوي په اورځو په سی په خبرونه او استډیو رادیو کار کول او پسی
ته باور کوي لی مجانې ما ته یو خوب غوندې داسې ښکاري که نه چې څومره موږ ښې ورځې هلته تېرې کړې دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړي په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنې دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه یې کله کله اوس هم په خوب کښې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کښې هم ګورم همیشه نو ډېره زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا را وګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو خفه یم
پوښتنه مې همداه ده که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي او وطن برته په هماغه پخوا حالت را وګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سې هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په یو راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سې بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
سلسلنه زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زره مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ماته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کښې چا معاش را کولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړې چې زه یو دقم په دې هېواد کښې نه پاتې کېږم یعنې مونږه ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کړې مثلا ته په خپل مسلک کښې کافي تجربه لرې ته به څنګه وشي کړلی چې بیا راسې له صفره په بل ځای کښې شروع کړي دا واقعا سخته ده زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو تاسې تانه باید ووایم چې
نسي کولی خیر هغه یو متل لرو وایي د صبر میوه خوږه وي هیله منده یم سي بېرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بېرته په ماغو خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې سا واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود نجونې کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو نجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړې کار وکړې اما نسي کولی محالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلی هغوی ته څه په کار ده آیا ځکه ډېری داسې نجونې داسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته لا خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که یا
خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د دې سره په خوا کښې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه هغه خپل استعداد خلکو ته وښیي په داسې حال کښې چې تېره ورځ ما په ټیک ټاک کښې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کښې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکړې لیمه جانې یعنې دې نجلۍ یو ځانګړی د دې په غږ کښې یو ترنم یې کوو یو خوږوالی و د دې په ترنم کښې یعنې په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کښې راغلې په دې لایف کښې راغلې وه ته باور وکړې چې ما ویل چې یعنې ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونه شي ویلی دا استعداد که په افغانستان کښې وایي دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس چې دا په مستار نوم راغلې وه دا پټ و دې نه غوښتل بل چا ته ځان وښیي مطلب څوک یې وپېژني خو خبره دا ده که دا په افغانستان کښې وه تا بند دغه استعدادونه دې سره په خوا کښې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چا ته وښیي یو څوک د خپل هنر وښیي یو څوک د په یوه برخه کښې استعداد لري مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کښې کلونه یې کار وکړ زه فکر کوم ټیک ټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولای شي په ټول نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا کپا مې اصطلاح ویم د هر څه نوم یې بد کړی که په دې ټک ټاک یې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټک ټاک کې فعالیت وکړي مثلا په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنی دغسې دې نه کښېني اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په که هغه حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنی کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټک ټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې ده دغه په امید مخته ځي
بالکل بالکل
چې انسان نا امید سي به ژوند نسي کولای نو فکر کوم چې په دغه طریقه وشي کولای خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي زویم چې تر ټولو ښه لارې دا د خیر که دوی ته زمینه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې یا مثلا دوی نه ستایل کېږي خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خلم په کور کې نه کښېني هغه خپل استعداد د نورو ته وښیي استعداد تر نورو ورسوي پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري نو فکر کوم هغه دې ځان ته کم ونه وایي هېڅکله هم هغه کم نه دی هغه دې ځان کم ونه ګڼي تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښیي ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کوي رسوي ډېر ښه پیغامونه نو فکر کوم دا یې ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه. نفیسه جان نه راتلونکي لپاره څه پلان لرې غواړې کله سي یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې اوس دپاره پلان دې څه دی او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل زه غواړم ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی ژورنالیزم زما مینه ده چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هېڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم د هغوی کارونه ما وکتل هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکټیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله ترسره مې کړه مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته نو ما ولید غواړم کار وکړم خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم په کې درې کاله درس ووایم ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده خو خبره دا ده چې یعنې زما آینده ورسره ښه کېږي زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم کار په کې وکړم ځکه دا پردی وطن دی هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نه شته دي خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم زه نهشم کولی زه دلته نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه مې شروع کړې ده او دلته کار کوم خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه، بریالۍ اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسېږې. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خوخه اوري نو نه پوهیږم د هارون باچا یو ښکلې سندره به راته خبره کوي. راځئ چې خلک ژوند ته پرېږدو، خلک مینې ته پرېږدو، او پرېږدئ چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي. پرېږدئ چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند وکړي. نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې راته راوړه. په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس نو
سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی.
نو
ډېره زیاته مننه
دا سندره خپره کوي. اورېدونکي به هم واوري، موږ او تاسې به هم واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې دوی برخه واخیستله، ملتیا دې راسره درلوده. انشاءالله هیله مند یم چې بله خپرونې کې درسره مرکه کوم، او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي، یو دې پوره کېږي، یو بل راپورته کېږي. هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسې.
ډېره مننه لیما جانې، زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما او تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یو مخامخ. داسې خوشحاله اوسې له تاسې مننه چې خپل وخت مضایع کړه، ما ته مو وخت راکړه. کور مو ودان، خوشحاله اوسې.
کور آباد، سلامت اوسې، خدای په امان.
Tal.
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
azadiradio.com